Radio. Radio Azadi.
شنبه دوری چلر ویشتمه ده اپریل دیار لسمه. ده ازادی رادو ده نن روزی خپرونی پیل شو و ده ماشام تا رو بجو ده خپرونی پا منزنی سپا دولش پشنیوی پو طول افغانستان که آوری دلشه. زموش خپرونی ده افم پسل شریه پینزه هم خپریشه. روان خپرونه ده نیم ساعت پا مخزه احمد چیبر ده قادر جلالوف پو تخنیکی لارشوانه مخترم. السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د الفتح په نوم د طالبانو د پوځي عملیاتو د اعلان په اړه ویلي دي چې دا اعلان د سولې د خبرو په برخه کې د طالبانو د مشرانو بې پروايي څرګندوي. په دې خبري مجله کې تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. د غزنی چارواکي د امنیتي ځواکونو د مرشوب لید زیاتېدو خبر ورکوي. په هرات کې د وی کورنۍ څلور نجونې په اوبو کې ډوبې شوې دي او مړې شوې. او د سودان د پوځي انتخابي شورا مشر وروسته له یوې ورځنۍ واکمنۍ دنده پرېښوده. د خبرونو تفصیل. د غزنی چارواکي وایي چې د نوي لمریز کال له پیل راهیسې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې په څه باندې درې اونیو کې د امنیتي ځواکونو 9 تنه وشل شوي.
موږ په تیره یوه میاشت کې زموږ د امنیتي ځواکونو تلفات پورته تللي دي. علت یې دا ده چې نوی جګړیز فصل پیل شو. د روانې وري میاشتې په اوږدو کې 45 شاوخوا زموږ امنیتي سرتیرو شهیدان او ټپیان شوي دي چې له دې ډلې څخه 9 تنه شهیدان او 14 تنه ټپیان دي.
که څه هم ولایتي چارواکي د امنیتي ځواکونو د تلفاتو علت د جګړو د فصل را رسیدل بولي، خو د غزنی د ولایتي شورا د یو شمېر غړیو په باور په دې ولایت کې اکثر تلفات د ملي پولیسو دي او علت یې دا دی چې له عسکرو سره د دوی همغږي کمزورې ده. د پروان چارواکي وایي چې د غوربند او بامیان لاره خلاصه شوه. د پروان د سیاګرد ولسوالي ولسوال نور آقا سامي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د چینوارو د ولسوالي د صوفي خیلو په سیمه کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د حملې له امله بنده شوې وه. خو د سامي په وینا د ورځې په پای کې جګړه ختمه شوه او لار د موټرو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شوه. د سیاګرد ولسوال وویل چې په جګړه کې یو پولیس وژل شوی او 3 نور زخمیان دي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې 4 پیغلې په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړې شوې دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا هغوی ټولې د 15 کلونو ترمنځ عمر کړی و. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته پرون وویل چې دا نجونې د لامبو په وخت د بې احتیاطۍ له امله غرق شوې دي. هغوی ټولې د یوې کورنۍ وې او د غوریان ولسوالۍ د برناباد سیمې ته د تفریح لپاره تللې وې. د فرهاد په وینا یوه بل نجلۍ چې هغه هم ډوبه شوې وه له مرګه ژغورل شوې ده. د سودان دفاع وزیر جنرال ایواز ابن عوف اعلان وکړ چې د پوځي شورا له مشرۍ استعفا کوي. د وی زه د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه اعلان کوم چې دا وظیفه پرېږدم او له فکر مشورو او غور وروسته ګران ورور عبدالفتاح برهان عبدالرحمن انتخابوم چې د پوځي انتقالي شورا د رئیس په توګه زما ځای ونیسي. جنرال ایواز یو ورځ مخکې تر دې د سودان د لواکل لري شوي جمهور رئیس عمر البشیر پر ځای کښېناستی و. د سودان لواکل لري شوي ولسمشر عمر البشیر 10 پر هغه هیواد حکومت وکړ. هغه به پلازمین خرطوم کې له پرله پسې مظاهرې وروسته لواکه لرې کېدو ته مجبور شو. د سودان حاکم پوځي شورا ویلی وو چې یو ملکی حکومت ته به واک وسپاري. ملګرو ملتو په سودان کې پر پوځي شورا غږ کړی چې د بحران په حل کې خلک شامل کړي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو اعتراض دوام لري او د ډیموکراتیک حکومت غوښتنه کوي. راپورونه وایي چې د لیبیا د پلازمینه ترابلس په شاوخوا کې چې سخته جګړه روانه ده نږدې 1.5 پناه غوښتونکي بند پاتې دي. د ملګرو ملتو د مهاجرت نړیواله اداره وایي 4 د هغوی ژوند ته خطر زیاتی شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندي پرون په یو بیان کې وویل چې له دې کسانو سره باید مرسته وشي چې جګړې ته له نږدې سیمو ووزي. طرابلس لا هم د ملګرو ملتونو د سازمان د ملاتړ کوونکو ادارې په لاس کې دی. خو د لیبیا د ملي اردو په نوم د وسلوالې ډلې مشر خلیفه هفتر د طرابلس د نیولو هڅې کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پر طرابلس په روان جنګ کې لسګونه کسان وژل شوي او د زخمیانو شمیر تر 300 زیات دی. روسیه خبر ده چې د الجزایر په پلازمینه کې پرون بیا هم په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. هغوی غوښتنه کوله چې له واکه د لرې شوي جمهور رئیس عبدالعزیز بوتفلیقه نژدې ملګري باید له حکومت لرې شي. راپورونه وایي چې د مظاهرچیانو او امنیتي کسانو ترمنځ اخوډب هم شوی دی. په الجزایر کې پرون د مظاهرو اتمه جمعه وه. د الجزایر 20 کلن ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د خلکو د فشار له امله د اپریل په 2 نیټه له واکه لرې شو. خو مظاهرچیان غواړي چې د بوتفلیقه پر ځای ناست کس هم لرې شي او د الجزایر سیاسي سیستم بدل شي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې زلمی خلیل زاد د پاکستان او قطر په ګډون پر نورو هیوادونو ژغ کړی چې د طالبانو د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو اعلان وغندي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. بلور ته د طالبانو د یو شمېر مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له بندیزونو لري شوي. د طالبانو د رژیم د وخت یو چارواکی عبدالحکیم مجاهد وایي
کله چې دوی غوښتل چې په دې غونډو کې شرکت وکړي د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د رسما غوښتل چې دوی په موقت ډول باندې هغه تغییرات چې لري کې
د طالبانو د پسرلنیو پوځي عملیاتو مسله نړیوالو چاپی خبرونو هم څېړلې ده. او په دې خبري مجله کې به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان په برخه کې د نړیوالې جنايي محکمې د وروستي پریکړې هر کلی وکړ. په دې اړه تفصیل درکو چې دا هر کلی ولې شوې دی او جنايي محکمې څه ویلې دي. او د دې خبري مجله په وروستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
د اونۍ بجو نه شروع کړو تر سلور بجو پورې د شپې د خوانه بل ګروپ د غي کار کوي.
دا په کابل کې د شاروالي یو کارکونکی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د وسلوالو طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی دی. طالبانو پرون د الفتح په نوم د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ. زلمی خلیل زاد پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو دا کار د جنگ د غوره کولو معنا لري. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی چې د اعلان بے بکانه دی او د ټولو افغانانو د سولې د غوښتنې په اړه د طالبانو د رهبرانو بې پروايي څرګندوي. خلیلزاد په دې ټویټ کې پر پاکستان، قطر او نورو ولسونو چې د هغه په وینا په افغانستان کې سوله غواړي ژغ کړی چې د وسلوالو طالبانو دا کار وغندي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي په یو بل ټویټ کې لیکلي چې که وسلوال طالبان خپل د پریکړه عملي کړي یوازې د افغانانو کړاوونه به زیات کړي او زرهاو نور افغانان به یې قرباني شي. زلمی خلیلزاد د کلیچ د جګړې اعلان د سولې د هڅو لپاره مختک سره مرستنه کوي. غلی کلیچ په داسې وخت کې چې ټول افغانان باید د خپل ګډ راتلونکو د ټاکلو لپاره سره راغون شي د جګړې ژغ او چتول څرګندوي چې طالبان په خواني یو لارو کې پاتې دي. د امریکا خاص استازي د دې یادونه هم کړې چې ډیر طالبان او حتی د هغوی یو شمېر مشران د جګړې مخالف دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د الفتح په نوم د عملیاتو د پیل خبره وکړه. خو په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د پخواني رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د حکومت له لوري د خالد په نوم د پوځي عملیاتو پیل یاد کړ. هغه ویل د اوربان له موافقې پرته به د جګړې مخنیوي شای ممکن نوی.
هغه وخت پورې چې د مذاکراتو په لړ کې په یو اوربند باندې توافق نه شوی زما په اخده باندې د جګړې طبیعت ته تقاضا ده چې دواړه خواوې کوشش کوي چې د جګړې په ډګر کې یو بل مضبوط پیوړی او قوي وخی. له تاسو نه مخته په یاد باندې دي چې د افغانستان حکومت په خالد په نام باندې نوی عملیات لړۍ پیل کړی ولا. نو زما په اخده باندې دا هم دا را څرګندوي چې اصلا ټولې خواوې غواړي چې د مذاکراتو په ډګر کې د نظامي ډګر په مرسته باندې فل برتری ثابت کی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد ټینګار کړی چې امریکا به د سولې د هڅو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي څو جګړه ختمه شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر نوویل چې وسلوالو طالبانو ماته خوړلې او داسې خبرې د هغوی د تبلیغاتي جنگ یوه برخه ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت ویلي چې وسلوالو طالبانو په دې ډول څرګنده کړه چې جګړه پر سوله غوره ګڼي. د غوث ملاتړ ماموریت و بیان تلو تلویزیون ته ویلي چې طالبانو واضح کړه چې د افغانانو ژغ نه مني او د تشدد زیاتوالی غواړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له لورې د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو غندنه کړې او دا اعلان یې د طالبانو د مشرانو بې پروايي بللې. زلمی خلیلزاد تر اوسه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره 15 ځله د سولې خبرې کړې دي او تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې بیا هم د شپږم ځل لپاره د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې مخته یوسي. بلورته د طالبانو د یو شمیر مشانو نمونه چې د سولې لپاره پروانه مذاکرو کې د مرکچی پلاوی غړي هم پکې دي په معقد ډول د امنیت شورا له تور لیست استل شوی دي. عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو د رژیم پر مهال په ملګرو ملتو کې د دوی استازی ووای چې په دې برخه کې بیا بیا د افغانستان حکومت هڅې کړې دي خو بلورته طالبانو پرون په افغانستان کې لکه څنګه چې مې وویل د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. طالبان څه غواړي؟ یوه لورته د سوری خبرې کوي، بل لورته جګړې. فرشتې جلالزی دا پوښتنه له شاغل مجاهد څخه د مرکه په پیل کې کړې ده. عبدالحکیم مجاهد په جواب کې وویل
زما په اړه باندې د طالبانو د اسلامي تحریک د یو لړ مشرانو او مهمو شخصیتونو نومونه د تور لیست نه ایستل دا د دې ډېره پخوانۍ غوښتنه وه، خو وخت باندې د افغانستان حکومت هم په دې کې همکاري کړې ده. کله چې دوی غوښتل چې په ځینې میټینګونو ځینې غونډو کې شرکت وکړي، د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د تعزیراتو د کمیټې نه یا د سانکشن کمیټې نه یې رسما غوښتل چې دوی په موقت ډول باندې هغه تعزیرات چې لري کې تر څو چې دوی په اسانۍ سره وکولی شي خپل سفرونه وکړي. دا چې اوس د طالبانو د اسلامي تحریک د هغو اشخاصو نمونه چې هغه په مذاکراتو کې برخه اخلي د تور لیست نه ایستلي دي، دا د سولې په بهیر کې یو مهم قدم زه بولم او د سولې د مذاکراتو په وړاندې باندې هغه مهم خنډ چې و تر یو حده پورې لري سوی ده.
مجاهد صاحب، تاسو خو یې ګټور بولئ، خلک هم دغسې فکر کوي چې د سولې د پروسې سره به مرسته وسي. امریکایانو د مخامخ خبرې ورسره کوي، دوی په قطر کې سیاسي دفتر لري او مثلا د افغانستان حکومت هم مکرره نورته وایي چې خبرې در سره غواړو، خبرې در سره غواړو، په انتخاباتو کې ګډون وکړي، په سیاسي حرکتونو کې ګډون وکړي. خو طالبان بیا بلې خوا نه عملیات اعلانوي، نو دوی جنگ ته په یو رقم دوام ورکوي. نو تاسو څه فکر کوئ دغه تناقض ته، دغه تضاد د دریځونو ته؟
تر هغه وخت پورې چې د مذاکراتو په لړ کې په یو اوربند باندې توافق نه سوی، زما په عقیده باندې د جګړې طبیعت دا تقاضا ده چې دواړه خواوې کوشش کوي چې د جګړې په ډګر کې یو بل مضبوط پیوړی او قوي وښيي. له تاسو نه مخته په یا باندې دي چې د افغانستان حکومت د خالد په نام باندې نوي عملیات لړۍ پیل کړې وله. نو زما په عقیده باندې دا هم دا را څرګندوي چې اصلا ټولې خواوې غواړي چې د مذاکراتو په ډګر کې د نظامي ډګر په مرسته باندې خپل برتري ثابت کړي. چې کله چې مذاکرات کېږي ورسره دا طبي خبره ده چې د جګړې ډګر به د خاطر باندې ګرم کېږي چې هر ډله وغواړي چې زه د جګړې په ډګر کې برلاسه یم او په دغه نسبت باندې وکړای شي چې د مذاکراتو په ډګر کې زیات امتیاز ترلاسه
کړي. مجاهد صاحب، تاسو څونه فکر کوئ چې طالبان به واقعا د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي؟ یعنی تاسو خودی پیژنئ او حکومت هم پیژنئ؟
موجوده حالت تو زغر د باندې په څرګند ډول باندې وایي چې ټول خواوی نور په افغانستان کې غواړي چې یو سوله رامنځته شي. خو د موږ غوښتنه بداوي چې دا سوله تلپاتې سوله وي او همشموله سوله وي چې ټول خواوی په دې کې شامل وي. اوس دې ته دا مرحله را رسیدلې ده چې افغانان ټول که سیاسي دي، که سیاسي مشران دي، که د پرګنو د قومونو مشران دي، که د افغانستان حکومت ته او که د طالبانو اسلامي تحریک ده، نور تمرکز په دې باندې وکولای چې راتلونکي په افغانستان کې کوم نظام راځي هغه به څنګه تلپاتې نظام وي او څنګه به باثبات نظام وي، څنګه به د ټولو خواوو نظریات پکې شامل وي او ځانونه به یې کې مطرح وي او د ټولو خواوو لپاره به یو منلی یو نظام وي. تمرکز په دې باندې ده، نه کې نښانې داسې معلومې دي چې ټولې خواوې کوشش کوي چې نور په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او تلپاتې سولې رامنځته.
عبدالحکیم مجاهد، د طالبانو د پسرلنیو پوځي عملیاتو د اعلان مسله یو له هغو موضوعاتو ده چې نړیوالو چاپي خپرونو هم لیکنې پرې خپرې کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله سنګزی کتنه کوي.
دفنس پوسټ خبرونې د الفتح په نوم د طالبانو د تازه پسرلنیو عملیاتو په اړه مقاله خبره کړي. په مقاله کې راغلي طالبانو د جمعې پورس په یو بیان کې ویلي هدف یې د هغوی په خبره د افغانستان د اشغال پای ته رسول دي. طالبانو داسې وخت عملیات اعلان کړي چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې زیاتې کړي. د دفنس پوسټ خبرونې د مقالې لیکوال ویلي ګڼ کسان په افغانستان کې اندېښمن دي چې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو په برخه کې د امریکا د هڅو له زیاتېدو سره خای په افغانستان کې بشري حقوقونه او دیموکراسي په خطر کې ولويږي. په دوام کې لولو ګڼ کسان دا اندېښنه هم لري چې خای طالبان بیا وخت ورسیږي او یو وار بیا د نوې مکلونو په څیر په افغانستان کې لتونلاري او سختګيري کار واخلي. ډیلی میل رسپانه هم د طالبانو پر عملیاتو تمرکز کړی دی. په مطلب کې راغلی په پسرلی کې د طالبانو د کلنیو عملیاتو پیل معمولا د جنگ دی او بل با پیل دی. خود مخالی لیکوال ویلي د طالبانو دا تازه اعلان تر ډیره حدا یو ننداره ده، ځکه د ډیډلې تیر کلونو د ژمي په موسم کې هم د افغان او امریکایي ځواکونو په وړاندې خپل جنگ ته دوام ورکړی. په دوام کې د طالبانو په حواله لیکل شوی چې جهادي مکلفیت تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی. د مقالې لیکوال د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان په حواله لیکلي طالبان به خپل شومو اهدافو ته ونه رسیږي. د میامی هیرالد رسپانی لیکلی د نړیوالې جزایی محکمې قاضیانو د افغانستان په اړه څېړنه رد کړه. د مقالې لیکوال موضوع تشریح کړي او ویلي دي قاضیانو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو د تورونو د څېړلو په اړه د څارنوال غوښتنه رد کړي. په دوام کې راغلي قاضیانو د جمعې پورز ویلي د شواهدو د کمښت او د ضعیف همکارۍ په خاطر په دې اړه څېړنې نشي کېدلی. د 2018 کال په نومبر کې د نړیوالې جزایی محکمې څارنوال فاتو بنسودا له دې محکمې وغوښتل په افغانستان کې له 2003 میلادي کال راپدې خو د افغان ځواکونو، طالبانو، حقانی شبکې او امریکایي ځواکونو له لوري د جنگي جرایمو او د بشريت ضد جرمونو د ارتکاب د تورونو په اړه څېړنې پیل کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اسادی رادیو د سهار له د ماشام تر وبجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپژنې په ټول افغانستان کې خبري شي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اسادی رادیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د الفتح په نوم د عملیاتو اعلان پروپاګند ګڼلی او بللای دی او دوی وایي چې دغه ډله به هیڅ کله خپلو ناوړو اهدافو ته ونه رسی شي. د دفاع وزارت اعلامیه چې د طالبانو له اعلامي لس ساعته وروسته پرون رسنیو ته ورسېده پکې راغلي چې طالبان په جنگي جبهو کې له ماتې وروسته غواړي د دغه اعلان په ذریعه خپلو کسانو ته روحیه ورکړي. طالبانو پرون د الفتح په نوم د عملیاتو په اعلانولو سره ویلي چې دغه عملیات به په ټول افغانستان کې پلي شي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند له نور تفصیل سره.
د طالبانو د الفتح په نامه د عملیاتو له اعلان وروسته د افغانستان د دفاع وزارت دغه اعلان یو پروپاګاندا ګڼي او وایي چې طالبان د بدخشان ولایت د ارغنج خوا، د سرپل د سنچارک، د غزنی د مقر او د بادغیس ولایت د آب کمری او بالامرغه په ولسوالیو کې د ماتې وروسته غواړي چې خپلو کسانو ته روحیه ورکړي. په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه لوړ جنگي ظرفیت لري او د جنگ په ډګر کې مخ کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ډلې د جمعې د ورځې په سهار د الفتح په نامه خپل پسرلنی عملیات اعلان کړل. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې رسنیو ته رسیدلی ویلي د طالبانو ځواکونه باید د جنگ پر مهال د ملکی کسانو له تلفاتو ډډه وکړي. په اعلامیه کې دغه عملیات سراسري ګڼل شوي دي. په خاطر دې د نوي کال له پیلېدو سره افغان حکومت د خالد په نامه پسرلنی عملیات اعلان کړي دي. افغان امنیتی ځواکونو ویلي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو لمنځه وړل او د هغوی ترولکې لاندې د سیمو تصفیه کول د دغو عملیاتو هدف دی. وسلوالو طالبانو کسام خپل پسرلنی عملیات د جمعې په ورځ اعلان کړل، خو افغانستان د نوي کال له پیلېدو سره د زورورو جنګونو شاهد دی. طالبانو پر سو حملو سربیره چې د بګرام په حمله کې درې امریکایي سرتیری او یو قراردادي وواژه، د بادغیس ولایت د بالامرغاب پر ولسوالۍ هم پراخې حملې کړي دي. مخکې له دې داسې راپورونه خپاره شول چې د بالامرغاب پر ولسوالۍ د حملې په نتیجه کې د یادې ولسوالۍ ځینې سیمې طالبانو ولکه کړي دي. همداشان د طالبانو په نورو حملو کې یو شمېر افغان پوځیان هم وژل شوي دي. امنیتی مسئولینو ویلی چې په وروستیو درې اونیو کې د دولت مخالفینو په تیره طالبانو ته درانه زیانونه اوښتي دي. پوښتنه دا ده چې طالبانو ولې د نوي کال له پیلېدو درې اونۍ وروسته خپل پسرلني عملیات اعلان کړل. په دې اړه د چارو پوه عتیق الله مرخیل آزادي راډیو ته وویل،
دوی خو خپل عملیاتونه شروع کړي وو، هم د امریکایانو په مقابل کې چې بګرام کې وکړل، هم د افغانانو په مقابل کې. ولې نوم یې نه پرېښوده؟ نوم یې په دې خاطر نه پرېښوده چې مذاکرات روان وو، دې ته معطل وو چې دولت افغانستان څه حرکات کوي. وخت چې دولت افغانستان اعلان دې خالد وکړي، دوی اوس لپاره دي چې دغه مسؤلیت له ځانه لرې کړه، بس موږ هم دا اعلان کوو.
خاغلی امرخیل وایي ممکن طالبان په روان کال کې د حکومت او امریکا د ګواښلو لپاره خپلو عملیاتو ته زور ورکړي. د ده په خبره دغه ډله غواړي چې د سولې د خبرو په لړ کې د جنګ له تودولو ګټه پورته کړي.
آزادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په آزادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدل شي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په کوټه کې پرونی حمله وغندله. د پاکستان د بلوچستان یالر د مرکز کوټې په هزار گنجی سیمه کې د پنجشنبې پروز ځان وژونکي برید شل تنه ووژل او اته څلوېښت نورې ټپیان کړل. د کوټې د هزار گنجی سیمې اکثر اوسیدونکي هزاره شیعه دي. دوی پرون تر حملې وروسته یو اعتراضي لاریون وکړ. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان او پاکستان ګټه په دې کې ده چې د تروریزم د له منځه وړلو لپاره په صداقت لاسونه سره ورکړي. په کوټه کې د حملې مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې اخیستی دی. د امریکا متحد ایالاتونو د افغانستان په برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. په هاګ کې د معتبرې محکمې پرون وویل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه د څېړنې پریکړه بیرته اخلي. د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو غوښتل چې په افغانستان کې د 2003 میلادي کال له پیل راهیسې د جنګي جرمونو داسې ادعاوې وڅېړي چې شایي امریکایي عسکرو د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې مامورینو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او وسلوالو طالبانو لاس پکې درلود. خو د دې محکمې قاضیانو د جمعې پر ورځ وویل چې د معتبرو ادارو او چارواکو د کمزوري همکارۍ او په افغانستان کې د بې ثباتۍ له امله یې خپله پریکړه بیرته اخیستې. نور جوسیات د فرشتي جلال زی پراپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د دې پریکړې د هرکلی ترڅنګ واربې د محکمې ته خبرداري ورکړی چې د امریکا او د امریکا د متحدانو په اړه څېړنې لاس واخلي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو بیان کې وویل دا یو لوی نړیوال برای دی. ترامپ وویل چې دا یوازې د امریکا د وطنپالو وګړو لپاره نه، بلکې د قانون د حاکمیت لپاره د بری خبر دی. د متحدو ایالاتو ولسمشر په دې بیان کې څرګنده کړي چې امریکا خپل اتباع په لوړو حقوقي او اخلاقي ستاندردونو تلي. هغه په حق کې د دې نړیوالې محکمې په اړه ویلي چې د څارنې داسې اضافي صلاحیتونه ورکړ سوي چې حتی د محاسبې وړ نه دي او د امریکا خپلواکۍ ته ګواښ پېښوي. ډونالډ ترامپ یو وار بیا ویلي چې د امریکایي وګړو او د هغوی د هیواد د متحدانو پر ضد هر ډول اقدام ته به چې د تهدید سبب سي سخت ځواب ورکوي. د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو د جمعې پر ورځ ویل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د ادعاو د څېړنې پریکړه بیرته اخلي. د محکمې قاضیانو وویل د دې امکان ډېر دی چې په افغانستان کې به جنګي جنایتونه شوي وي، خو دوی فکر نه کوي چې په دې اړه به د دوی د څارنوالانو کار نتیجه ورکړي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو مدافع ادارو د نړیوالې جنایي محکمې د دې پریکړې په اړه تعجب څرګند کړی دی. د افی نړیوال سازمان ویلي چې دا حرکت قربانیان منځوي کوي او د محکمې د اعتبار په اړه پوښتنې لا زیاتولی سي. د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو غوښتل چې په افغانستان کې د 2003 میلادي کال له پیل راهیسې د جنګي جرمونو داسې ادعاوې وڅېړي چې شایي امریکایي عسکرو د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې کارکوونکو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او وسلوالو طالبانو لاس پکې درلود. خو د دې محکمې قاضیانو د جمعې پر ورځ وویل چې د معتبرو ادارو او چارواکو د کمزوري همکارۍ او په افغانستان کې د بې ثباتۍ له امله یې دا پریکړه بیرته واخیسته.
لند خبرونه د غزنی چارواکی وای چې د نوی مریض کال لپاره راهیسې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوی دی. د والی ویان محمد عارف نوری ازادي رډو ته ویل چې په نشته وی میاشت کې د امنیتي ځواکونو نه وشتنه وشل شوی دی. د پروان چارواکی وای چې د غوربند او بامیان لار خلاص شوه. د پروان د سیاګرد ولسوالي ولسوال نور آقا سامی ازادي رډو ته ویل چې دا لار د شینوارو د ولسوالي د صوفي خیلو په سیمه کې پر امنیتي پوسټو د وسلوالو طالبانو د حمله له امله پرون بند شوې وه. د هرات په غوریان ولسوالي کې څلور پیغلې په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړې شوې دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا هغوی ټولې د 1515 کلونو ترمنځ عمر کړی و. د هرات د والي ویان د ازادي رډو ته ویل چې دا نجونې د لامبو په وخت د بې احتیاطۍ له امله غرق شوې دي. د سودان دفاع وزیر جنرال ایواز ابن عوف اعلان وکړ چې د پوځي شورا له مشرۍ استعفا کوي. راپورونه وایي چې د لیبیا د پلازمېنې ترابلس په شاوخوا کې چې سخته جګړه روانه ده نږدې 1.5 زره پناه غوښتونکي بند پاتې دي. د الجزایر په پلازمېنه کې پرون بیا هم په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. هغوی غوښتنه کوله چې له واکه د لرې شوي جمهور رئیس عبدالعزیز بوتفلیقه نږدې ملګري باید له حکومته لرې شي. د ژوند رنگونه پروګرام لرو تر دې وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس ولولو.
د ژوند رنگونه
کوم ارجان ده کابل څخه د شاروالي کارکون کې
هر روزانه اتور وخت کې چې د شاروالي کارکون کې
زه خو تقریبا یو کال کې د شاروالي کارکون کې
ولې د برخه انتخاب کړه د شاروالي
غریبي او نظری د نور کار په افغانستان کې نشته دا جنگ او یو خو بل خو بس څه وکنه مجبوری ده
درس مو ویلې ده کنه
درس مو ویلې د ولسم فارغ
درسم نه فارغ چا وظیفه ده نه کړه څنګه
څنګه وظیفه خو نشته تر څو چې واسطانه یا پیسې نه نو واسطه خو نه شاروالي برخه منتخب کړه ده
د شاروالي د څنګه راغلی په واسطه راغلی کوم دسه
و واسطه دا یو څو انډیوال یو خبر خو واسطه کړه دلته راغلی.